ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. او کچری غاری هاغ خلق چاچ ظلم کری وی کداغوی سره هاغ هر سوی سوچی پزمکه کری یعنی دزمکی خزانه او داغی پشان نور البته هاغوی با غاری چی پا فیدیه کی ور کری هاغا دا هر سو دا قیامت پورز دا بد عذاب نا دا بچکی دو دا پارا عذاب خو هسی هم بد وی لیکن داغی دا شدت داغی دا سختی دا بیانولو دا پارا هاغی تا بد عذاب اویلی شو نو هغه به څومره بد وي یعنی په ځمکه باندې چې څومره هم هر څه دي اوله خو په دنیا کې د چا سره د ټولې دنیا ځمکه شته دی نه لیکن کو فرض کا څوک مالک هم شي او چې دا غونه پوښتنه وشي چې آیا تو دې هر څه ورکولو ته تیار یې نو هغه به ورکولو ته تیار شي هغه به وایي چې ما نن د دې ورځې د عذاب نه بچ کړې یعنی داسې به هغه په سخت تکلیف کې وي په دنیا کې خو په چا سو بیماری راشي نو هغه خپل ټول جایداد ورکولو ته تیار شي ځکه چې هغه بچ کېدل غواړي نو د قیامت د ورځې عذاب خو ډېر لوی دی د هغې نه د بچ کېدو دپاره خو به بنده هر څه ورکولو ته تیار شي نو بیا ولې انسان په دې دنیا کې نه تیارېږي چې سو لګوي او چې د قیامت د ورځې د عذاب نه بچ شي په حدیث کې راځي چې الله تعالی به د جهنمي نه پوښتنه کوي چې آیا د نن ورځې د عذاب نه د بچ کېدو دپاره ته څه ورکولو ته تیار یې که چېرې ستا سره د دنیا هر څه راشي نو تی ورکولو ته تیار یې هغه به وایي چې ها ها زه ورکولو ته تیار یم الله تعالی به فرمایي چې ما خو د دې نه ډېر لږ ستا نه غوښتلي وو الله تعالی څه غوښتلي وو صرف دومره چې ته په توحید باندې اوسه صرف د یو څو ورځو فرمابرداري غوښتلي وه او اوس ته د دنیا هر څه ورکول غواړې هلته دې ډېر کم څه ورکولی شو او بچ کېدی شوې تو الله اکبر نو انسان به هر څه ورکولو ته تیار شي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون او ظاهر به شي د انسان دپاره هغه څه چې د هغې متعلق هغو چېرته ګمان هم نه وو کړی هغو ته د هغې څو اندازه هم نه وه الله اکبر نو اولنۍ خبره دا ده چې انسان به هر څه ورکولو ته تیار شي تر دې چې څه هم په ځمکه باندې وي یا چې دنیاوي څومره پیسې وي د هغې ورکولو ته به هم تیار شي خپل ځان د بیمارۍ نه د بچ کولو دپاره د دې ځای پورې خو په خبره باندې پوهېدل آسان دي لیکن په سورة المعارج کې خو د دې نه هم لویه خبره ده يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤذيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه چی انسان بوایی هغه بوایی چی یا الله نن زما مور او پلار زما خزا زما زوی زما لور زما ټول خاندان او څه هم چې په ځمکه دي یا الله دا هر څه په جهنم کې غورځوه خو ما بچ کړې الله اکبر مال د انسان ډېر زیات خوښ وي هغې ته هم بنده تیار شي او دویمې دا خوږې رشتې مال او اولاد ته فتنه ویلې شوې ده په قرآن کې دا ازمایش دی که نه نو انسان به وایي چې بې شکه دا واخلی مګر مال نجات راکړې ما پرېږدې یا الله او هلته خو د انسان سره هېڅ به هم نه وي لغړ جسم او خپیاب لیخپې د هغه نه زیات مفلس خو به څوک وینه په هغه ورځ لیکن هغه به وایي چې که چېرته راته میلاو شي نو ورکولو ته تیار یم لیکن مور او پلار لور او زوی خو به ورته په نظر راځي خاندان به ټول ولاړ وي او هغو ته به ښکاري هغه به وایي چې یا الله دا هر څو چې یا الله دا ټول هر څو غورځوه دومره به په هغه ورځ باندې انسان ډیسپریټ وي د خپل ځان د بچ کولو دپاره او دا د دې آیت اخیری سره چی الله اکبر زموږ چې کوم اسلاف وو چې هغوی به دا ووایي نو ډېر سخت پریشانه به شول په هغه ورځ به د انسان د پاره هغه هر څه ظاهر شي د الله تعالی د طرف نه چې هغو چېرته د هغې چې د هغو چېرته د هغې تمه هم نه وه چېرته سوچ هم نه وکړی هغو چېرته تصور هم نه وکړی هغو دا نه اکسپیکټ کوله چې لا داسې هم کیدی شي ځکه چې په دنیا کې چې هغو کومې نیکۍ کولې نو هغو ته خو ځان ښه صحیح ښکارېدو چې زه خو به سیده ځم زما سره خو دومره نیکۍ دي اکثر خلک سوچ کوي چې زه خو ډېر څه کوم او نور خلک خو هېڅ هم نه کوي زه دا کوم هغه کوم بس مونځ روژه او زکات ورکول وو نو زه خو دا هر څه کوم نو ما ته د فکر کولو هېڅ ضرورت نشته دا خو هسې خلک ویرول کوي لیکن د آیت دا حصه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون دا هغوی په مخ کې به هر هغه څه ظاهر شي چې د هغوی په وهم او ګمان کې هم نه وو ولې ځکه چې هغو چېرته دا سوچ هم نه و کړی چې زما په عمل کې لا چرته د اخلاص کمی هم راتلی شي یا لوی پکې راتلی شي یا تکبر راتلی شي او یا د شرک آمیزش پکې راتلی شي یا دا چې په عقیده یا عمل کې هم کمی راتلی شي دا او خدا خیال و چې زه خو ډېر ښه یم هغو خو وایي چې زه به پورې وځم هغو خو چېرته هم دې خبرو ته سوچ نه وکړی چې لا د دې سره زما عمل ضایع کېدی شي هغه به حق حیران شي He will be caught by surprise. چی دا را سره سو شول. دا داسی دا ویری خبره ده. محمد بن منقدر چی پا تابعینو کی وو هغه به د شپې ډیر اوږد قیام کوو. د قیام په دوران کی هغه د سورت الزمر تلاوت کوو او چی څنګه دی زی ته را ورسېدو نو په جړا شو. دومره اجړل چی دا هغه کور والا ډیر زیات پریشان شول. چی دا سو چلو شو. هغوی په یو غټ عالم ابو حازم پسې لاړل چې تاسو راشئ او دوله تسلي ورکړئ هغو خو ځان په جړا باندې مړ کړو نو چې ابو حازم راغی پوښتنه یې وکړه د هغو نه چې دا ته ولې دومره جاړې هغوی چې ما یو آیت وی او هغې زه وجړولم هغوی چې کوم آیت نو دوه ورته دا آیت یاد کړو نو ابو حازم ډېر زیات وجړل دا غو توقع دا وه چې ګنې زما سره خو ډېرې نیکۍ دي په خپلې کمۍ کوتاهۍ باندې هېڅ توجه نه وه نو چېرته داسې ونه شي چې بنده یو شان سوچ کوي او هلته بل څه وشي او واقعي چې دا مقام د جړا دی چې مونږ ته پته نشته ځکه خو به هغوی دا سوچ کوو چې تر څو پورې مونږ پل صراط نه وي کراس کړی نو هېڅ پته نه لګي هغه د حضرت عمر رضی الله عنه هغه سوچ چې دی چې که یو وخت به مې په جنت کې دننه وي او بله بهر وي نو زه به ویرېږم چې چېرته داسې ونه شي چې زه بهر پاتې شم نو انسان سیف نه دی محفوظ نه دی او انسان وایي چې زه خو کلمه ګویم زما د پاره خو څه مسله نه ده زه خو هر څه ښه صحیح کوم او چې څنګه یې سا وځي او هلته بیا بل شان معامله وي قرآن وایي عاملة ناصبة هغوی مهنتونه کوي تسلا نارا حامية لیکن د قیامت په ورځ به هغوی د اور نوړۍ جوړه شي اوس خو هغوی هېڅ هم نشي کولی دا داسې د ویرې آیت دی ځکه به هغوی پریشانه کېدل چې یو تابعي د مرګ په وخت کې دا وی او جړلی او هغوی ویل چې پته نشته چې هلته به څنګه حالات وي هسې نه چې داسې حالات وي چې زما په وهم او ګمان کې هم نه وي ما ته نشته پته چې زما سره به څه کېږي الله اکبر او مونږ خو دا قسمه خبرې اورېدل هم نه خوښوو ځکه چې مونږ ورېدل نه غواړو چې راشي نو ګورو به ورسره بس او چې د الله نیک بندیان وي نو هغوی په دې آیتونو باندې تدبر کوي وبدا لهم سیئات ما کسبو او ظاهرې به شي د هغوی دپاره هغه بدی کومې چې هغوی کړي وې هغه سزاګانې به هم هغوی ته ښکاره شي کومی چې هغوی ګټلی وې یعنی د هغوی د عملونو بد انجام دا به کله ظاهریږي د انسان د مرګ په وخت کې دا به هغه وخت حاضر شي چې کله فرشتې راشي د دې مطلب دی چې کومه کمایي مونږ کوو نو دې جزا به مونږ ته ملاویږي. دا چرته نه ځي، مونږ یې وکړو او هیر شي رانه. نن مونږ ته د هغې سزا په نظر نه راځي، او کورا هم شي نو مونږ ته څه پته ده چې دا د هغه ګناهونو سزا ده. په زړه کې بېچینی، ګبراهټ او په ژوند کې چې کوم مصیبتونه راځي نو دا د هغه ګناهونو په وجه وي. دا مونږ چې کوو دلته یې پته نه لګي، لیکن هلته به ښکاري بنده ته. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، هغه شی چې هغوی به پورې خندا کوله نو هغه به هغوی ګیر کړي. هغوی به خندا کوله چې دا زړو هډوکي به څنګه پاسي، دا رېږېدلي هډوکي، دا خاوره به راپاسي چې کله د غیبو نه پرده لرې شي نو هر څه به ورته ښکاره شي. د الله په عذابونو پورې خندا او په آخرت پورې خندا، د هغه ورځې په سزاګانو پورې مذاق چې په جهنم کې داروغه دي. په جهنم کې ونه ده، انسان خو د هغه عذاب سوچ هم نشي کولی. الله تعالی لوی دی نو د هغو سزاګانې هم لوی دي. په دنیا کې که یو وړوکی تکلیف راشي نو مونږ بیا داسې پریشانه یو. که په خېټه مو درد وي، که په غاښ یا سر کې مو درد وي نو څومره تکلیف وي، الله تعالی دې ټول د تکلیف نه وساتي. او دلته خو د درد ډېرې دوایانې دي، نو هغه عذاب به هغوی ګیر کړي. اوس هغوی نه شي تښتېدی، داسې سیزونه مخې له راځي چې د هغوی په ذهن او ګمان کې نه وو، او اوس واپسي نشته دی. چې کله بندیان خاندي د الله د دین پورې یا په دین والو پورې، د الله د دین په شعائر پورې، په چا پورې چې خنداګانې کړي وي نو د هغې نتیجه به وویني. فاذا مس الانسان ضر دعانا، چې کله انسان ته څه تکلیف ورسیږي نو هغه بلی مونږ. که څوک کافران هم وي نو د تکلیف په وخت کې هغوی هم وایي چې او مای ګاډ، اولی چرته د الله نوم نه واورېدلی. لیکن په هغه وخت باندې هغه وایي، نو د مصیبت په وخت کې د انسان عام طور دغه حال وي. ثم اذا حولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم، چې کله مونږ ورکړو هغو لسه نعمت د خپل طرف نه، یعنی نعمت د الله تعالی د طرف نه راځي، منا نو هغه بیا وایي چې دا خو ماته د خپل علم په وجه میلاو شوي دي. او د دې هم دوه مطلبونه دي، چې زما د علم په وجه دا ماته میلاو شوي دي، او دویم مطلب یې دا دی چې دا خو زما حق جوړېدو، یعنی ما ډیزرو کوو، الله تعالی زما قابلیت ولیدو نو ځکه یې ما له راکړی دی. نو په دواړو معنو کې سودی خپله لویي ده. د علم نه مراد دی چې زما قابلیت، دا زه چې نن سویم نو دا زما د قابلیت وجه ده. بعضې وخت خلک وایي چې دا خو سیلف میډ دی، د دې څه مطلب وي؟ مطلب یې دا وي چې دا هر شی د خپل محنت سره ګټلی دي. نو محنتونه خو ډېر خلک کوي نو هغوی خو چېرته نه رسي، خو دې ورسېدو الله تعالی ول ورکړی وي، لیکن هغه وایي چې دا زما محنت دی، زما قابلیت دی، ما په دې ځای کې پیسې لګولې وه، ما ته د بزنس طریقې معلومې دي، دا زما انویسټمنټس دي، دا زما محنت او قابلیت دی، دا زما ډیګري ده. څومره ځله بنده داسې وایي او الله تعالی فرمایي چې د تکلیف په وخت کې دې په ما پسې منډه وهله، او الله تعالی فرمایي چې کله دې د نعمت مزه وڅکله نو بیا درته الله تعالی نه و یاد، هغه وخت درته خپل قابلیت را یاد شو. دا لفظ حولنا چې دی نو د دې مطلب دی بغیر د څه قیمت نه، بغیر د څه عوض نه، د بدلې نه، د خپل طرف نه ورکول. داسې نه ده چې تاسو څه وکړل، څه کارنامه مو وکړه او د هغې په وجه الله تعالی درکوي، ډېر محنت یې کړی دی یا ډېر الله واله دی نو هغو درله د خپل طرف نه درکړل، ستاسو پکې څه کمال نشته. نو تاسو وایئ چې دا خو زما خپل محنت وو. چې کله هم انسان ته نعمت میلاو شي نو هغو له څه کول پکار وي؟ شکر ادا کول پکار وي، چې بنده په شکرګزارۍ کې زیاتې راولي. لیکن عام طور د خلکو څه رویه وي؟ چې څومره نعمتونه زیات وي نو هغه مره ناشکري زیاته شي. تاسو چاپېره وګورئ چې څومره هم څوک په نعمتونو کې ډوب وي نو هغه مره زیات ناشکره وي. په خپلو کورنو کې وګورئ، خپلو بچو ته وګورئ. که تاسو هغوی له څه وړوکی ګیفت ورکړئ نو داغی سر داغی هیس قدر هم نوی. هاگوی منگ داسی پیمپر کری دی چی عام سو شیور لور کری دا خوراک سخاک نو آغی وای چی داسو دی. دا خو منگ روزانه خورو. یو وقت و چی خلکو بچو لکیندی یا ایسکریم ور کرل نو هاگی با دیر زیاد خوشحال شول. داغی با ویلیو وا. او اوسنی بچی وایی چی داسو دی. پا آغی بانی نخوشحالیگی. هر طرف تا ناشکری و ناشکری دی. د وړو نه واخله د لویو پورې ټول ناشکري کوي چې څومره نعمتونه زیات وي نو هغه مره ناشکري زیاتوي او یو بنده داسې هم وي چې هغو ته دوه وخته روټۍ میلاو شي نو هغه خوشحاله وي او شکر ادا کوي. سبحان الله. د نعمتونو شکرګزاري په مونږ کې ختمه شوې ده. د نعمتونو شکرګزاري څنګه وي چې بنده یې په زړه کې هم ومني چې دا نعمت د الله تعالی د طرف نه دی، زما په کې خپل څه کمال نشته، زه دا نه ډیزرو کوم، ځکه چې مونږ ته هر شی خپل حق کاری. د خوراک څښاک نه واخله، د اعضا پیسا څومره هم سیزونه چې دي په زړه کې دا خبره پکار ده چې دا زما حق نه دی، دا خو الله تعالی مال را کړی دی. او دویم د ژبې سره د هغې اظهار کول چې یا الله ستا شکر دی چې دا تا مال را کړل. دریم د عمل سره د هغې اظهار کول. دا عمل سره به څنګه اظهار کوو؟ د الله تعالی اطاعت کول. او چې نعمت زیاتیږي نو موږ له په اطاعت کې هم زیاتېدل پکار دي. او موږ خلک چې څومره هم په مړه خېټه باندې ډوډۍ وخورو نو بیا مو مونځ ته هم زړه نه کېږي. دغه شان چې د چا کره مېلمستیا له لاړ شو او ډېر ښه خوراک وخورو، ډېر نعمتونه راته میلاو شي او د هغې نه پس بیا زموږ څه حال وي، هغه وخت هم زموږ سره دا احساس نه وي چې یا الله تا موږ له دومره ډېر نعمتونه راکړل. د هغه ځای نه واخله، د هغه ځای پورې بفی وه، دومره ډېر ډیشیز وو زما مخې ته. چې څه خوړل غواړئ نو خورئ، چې څه پرېښودل غواړئ نو پرېږدئ. د دې نه علاوه څومره ډېر هر څه دي راسره، صحت دی، موږ څومره شکر ادا کوو. د دې درې سیزونو شکرګزاري جوړیږي. صرف داسې نه ده چې بنده د الحمدلله تسبیح وکړي او چې د هغې نه پس بنده خپل مرضی کوي او د الله تعالی اطاعت ترینه هیر وي، دا شکرګزاري نه ده. شکرګزاري دا ده چې بنده ورکول والا تخکته شي، چې څوک منعم وي د هغو احسان منل شکرګزاري ده. چې د چا په چا باندې احسان وي نو انسان هغو ته هیڅ هم نشي ویلی او د هغو په مخ کې سر نشي اوچتولی. موږ خو احسان فراموش یو، احسان نه منو او نه موږ شکرګزار یو او نه راله شکرګزاري راځي. دا رښتیا خبره ده. خبرې کول ډېرې راځي چې داسې ولې دي، هغسې ولې دي. د چا چې په تاسو احسان وي نو په هغو باندې بیا تاسو ابجکشن کولی شئ، خو موږ خپل ژوند ته وګورو نو هیڅ شکرګزاري را پکې نشته دی. شکرګزاري دا ده چې څنګه نعمتونه زیات شي نو چې هغه مره بنده نور ښکته شي الله سبحانه وتعالی ته. موږ ګورو چې د چا سره کمه وي نو هغوی بیا هم د صبر او شکر سره اوسي، او چې د چا سره هر څه ډېر تیر وي نو د هغوی خولې د ناشکرۍ نه نه اوړي، هغوی ته نعمتونه په نظر نه راځي. خو په نظر راشي نو شکر به ادا کړي که نه. خو په کروړونو روپو کې معمولي شان نقصان وشي نو هغه وړوکی نقصان ورته په نظر راځي، خو هغه کروړونه ورته په نظر نه راځي. دغه شان زموږ سره بې شماره نعمتونه دي خو هغه راته نه ښکاري. ها چې د یو کمی وي پکې نو هغه راته ضرور ښکاري. نوره ناشکري څنګه وي؟ او الله تعالی فرمایلی دي په قرآن کې چې ان الانسان لربه لکنود، چې کله نعمت نه وي یا څه تکلیف بنده ته ورسي نو بیا هغه الله تعالی ته ډېرې دعاګانې کوي، او چې نعمت ورته میلاو شي یعنی خپل ځان ورته هر څه ښکاري چې دا زما د علم په وجه دي. لکه څنګه چې قارون ویلی و چې دا هر څه ماله زما د قابلیت په وجه را کړی شوي دي، او الله تعالی هغه بیا څنګه د ځمکې یخ ترته وکړو سره د خپلو خزانو. او دا خبرې خو موږ روزانه کوو چې دا شی ما پوخ کړی دی، دا زما هنر دی. بل هی فتنه ولکن اکثرهم لا یعلمون، بلکې هغه یو ازمایش دی، ټیسټ دی. خو اکثر خلک په دې باندې نه پوهیږي. دا ټیسټ وي چې الله تعالی کله بنده په تکلیف کې واچوي، او چې نعمت ورله ورکړي نو بیا هم هغه په ازمایش کې وي چې بنده څه کوي، چې ما یادوي او که نه، چې اوس ما پیژني او که نه، چې زما یو رب دی او هغو ماله دا نعمت راکړی دی زه خو د دې قابله هم نه وم. هغو زه دې ځای ته راورسولم. ای الله، زه ستا څنګه شکر ادا کړم که زه په سجده هم پرېوځم؟ نو یا الله، زه ستا شکر نه شم ادا کولی. نو زموږ داسې رویه ده او که دا رویه مو ده چې هی زه لاړم لوټ شم، تبا شم، برباد شم، الله سبحانه و تعالی دې مونږ معاف کړي. لیکن په مونږ ټولو کې ډېره غټه ناشکري ده. الله دې مونږ معاف کړي چې مونږ د هغو شکر نه شو ادا کولی. لیکن بیا هم مونږ ډېر کم شکر ادا کوو. زموږ سره احساس نشته. دا څومره نعمتونه چې را سره دي، نو د هغې زموږ سره د سره احساس شته دی هم نه. او د هغې د پاسه دا خبره کول چې انما اوتیته علی علم، چې دا خو ماته د خپل علم په وجه میلاو شوي دي. څوک سو وایي او څوک سو، هر بنده خپل خپل تعریفونه کوي چې دا هر څو ما کړي دي نو ځکه راته میلاو شوي دي. هر چا ته خو نه میلاویږي. نه، دا فتنه ده، دا ازمایش دی. څومره ځله د نعمت په میلاوېدو باندې مونږ دا سوچ کړی دی چې دا یو ټیسټ دی زما، چې کله ستاسو په کاروبار کې ترقي وشي، تاسو ته څه خوشحالي میلاو شي، تاسو ته ښه کور میلاو شي، پروموشن مو وشي، په ښه ځای کې ستاسو رشته وشي، څومره تاسو وایې چې دا زما د رب فضل دی، دا زما د رب کرم دی، زه خو دا نه ډیزرو کوم، زه خو د دې لایق نه یم، زه خو د دې حقدار نه یم. په بخاری کې یو حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بنی اسرائیلو د درې سړو قصه بیان کړی ده او هغو مونږ ته دا خبره ډېره ښه بیان کړی ده چې څنګه دا هر څه زموږ د پاره یو ټیسټ وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د بنی اسرائیلو درې کسان وو، په یو باندې د کوړ بیماری وه، یعنی برګې وپی، یو ګنجی وو او یو ړوند وو. الله سبحانه وتعالی دا درې کسان په ازمایش کې واچول. یوه فرشته یې هغوی طرف ته ولېږله. برګي والا طرف ته فرشته لاړه، هغې وی چې ته څه غواړې؟ هغوی چې زما سرمن صحیح شوې، خلک زما نه نفرت او کرکه کوي. فرشته په هغو باندې لاس راکاږو او د هغو سرمن جکه جوړه شوه. او څومره ځله مونږ بیماران یو، الله تعالی مونږ له شفا راکړي او زموږ نه هېر شي. بیا مونږ وایو چې زما ډاکټر ډېر ښه و، دا دوایی ډېره ښه دوایی ده، د دې سره راته آرام میلاو شو. نه، الله ماله شفا راکړه. داسې ولې زموږ خولې له نه راځي؟ تاسو ضرور خلکو ته د ډاکټر متعلق ووایئ او د دوایی ورته هم ووایئ، لیکن الله تعالی ماله شفا راکړه. الله تعالی د دې ډاکټر په لاس کې زما دپاره شفا کېښودله. فرشتې ورته بیا وی چې د دنیا په مال کې دې کوم مال خوښ دی؟ هغوی چې زما اوخ، غواګانې او میخې ډېرې خوښې دي. فرشتې ور له هغه هر څه ورکړل او د برکت دعا یې ورته هم وکړه. بیا هغه ګنجي طرف ته لاړه. هغو ته یې وی چې ته څه غواړې؟ ګنجي وی چې ښه ویښتو مې وي، چې زما دا ویښتو راوخیږي او چې زه بولډ یعنی کوډانه یم، خلک په ما پورې خبرې کوي او خنداګانې کوي. فرشتې د هغو په سر لاس راکاږو، نو هغه ښه صحیح شو او ویښته یې راوختل. بیا ورته فرشتې وی چې ستا کوم مال خوښ دی؟ هغه ورته وی چې دا داسې ځونه مې خوښ دي، غواګانې، میخې وغیره. نو فرشتې وی چې ستا دپاره دې په دې کې برکت وي، او هغو له یې ورکړل. بیا فرشته ړوند طرف ته لاړه. هغو ته یې وی چې ته څه غواړې؟ هغوی چې الله تعالی دې ماله د سترګو رڼا راکړي چې زه خلک ووینم. فرشتې د هغو په سترګو باندې لاس راکاږو، د هغو سترګې رڼا شوې. فرشتې ورته وی چې ستا کوم مال خوښ دی؟ هغوی چې زما بیزې خوښې دي. فرشتې هغو له هم ډېرې بیزې ورکړې او خان او غواګانې ورله هم ورکړل. نو دغه شانې درې واڼو له هر څه ورکړل. نو بیا د ټولو سره غواګانې او میخې وې او خان و سره. فرشتې ورله هر څه ورکړل. اوس د دې نه پس د هغوی ازمایش شروع شو. نو اوس فرشته چې په کوم شکل کې وه، نو په هغه شکل کې هغه برګي والا کس طرف ته لاړه او هغو ته یې وی چې زه یو محتاج کس یم، مسافر یم، زما نه ټول سامان لاړو، زما سوزی نشته، نو زما لږ مدد وکړه. زه ستا نه د الله په نوم سوال کوم، چا چې ستا بدن روغ کړو، ستا سرمن ښه شوه، ما له یو اوښ راکړه چې زه پې سور شم او واپس خپل منزل ته ورسم، چې خپل وطن ته لاړ شم. هغو ورته وی چې ګوره، زه خو داسې قرضدار یم، نورو خلکو له به د هغوی قرض ورکوم. فرشتې ورته وی چې زه تا پیژنم، پتا خو برګی و، ستا نه به خلکو کرکه کوله، ته محتاج وې، الله تعالی دله دا هر څه درکړل. هغه ورته وې چې واه، زه خو د خپلو بزرګانو د ورځو نه مالدار یم. فرشتې ورته وې خیر، که ته دروغ وې نو الله دې تا هغه سې کړي لکه څنګه چې ته مخکې وې. بیا هغه فرشته په هغه شکل او صورت کې گنجی طرف ته لاړه. هغې گنجی ته هغه ټولې خبرې وکړې او گنجی ورله هم هغه شان جواب ورکړو، او دغه شان مونږ هم کوو. که زمونږ نه څوک څه وغواړي نو مونږ بهانې شروع کړو. مونږ چاته صحیح که خبره نه کوو چې اوس به دی هم هغه شی واخلي چې چېرته دی دا زده نه کړي، او دا ټول نعمتونه دي، که هغه علم وي او که هغه هنر وي، که هغه پیسې وي ستاسو سره. بیا فرشتې هغو ته هم وي چې که تو دروغ وي نو الله تعالی دې تا خپل زوړ حالت ته واپس کړي. هغو وي چې زه خو همیشه داسې وم، زه کله گنجی وم. بیا ړوند له لاړو چې دغه شان زه محتاجه یم، زما مدد وکړه. زه خپل کلي ته ځم او ستا د مدد نه بغیر نشم تلی، او زه درله د الله واسطه در کوم چا چې ستا سترګې رڼا کړي دي. یوه ویزه راکړه چې زه خپل ځای ته ورسم. ړوند چې دا واورېدل نو هغه ورته وی چې بې شکه زه خو ړوند وم، الله تعالی راله دا هر څه راکړي دي. الله تعالی راله سترګې راکړې، محتاج وم نو مالی راله راکړو. ته د هغو په نوم غواړې چې ستا څه هم خوښ وي نو هغه واخله. زه نن تا ته هېڅ هم نه وایم. فرشتې ورته وی چې زه محتاجه نه یم، خپلې ویزې دې د ځان سره کېږده. الله تعالی تاسو درې واڼه ټیسټ کړي وای، او الله تعالی ستا نه خوشحاله شو او ستا د دواړو ملګرو نه ناراضه شو. نو ګورئ، دا قصه زموږ لپاره څومره د عبرت قصه ده. زموږ سره څومره داسې موقع وي، فرشتې خو راضي نه، لیکن الله تعالی داسې یو محتاج بنده راولېږي. او موږ خپلې لویانې بیان کړو، خپل تعریفونه شروع کړو، لیکن اکثر خلکو ته پته هم نه وي چې دا ازمایش دی. د دې مطلب دی چې موږ له په اکثرو خلکو کې نه دي شاملېدل. مونږ خو علم زده کوو، نو مونږ له پکار دي چې پته وي راته. چې کله هم الله تعالی مونږ له څه نعمت راکړي، نو مونږ له پکار دي چې مونږ شکرګزار جوړ شو، او چې د نعمتونو نه پس په انسان کې ناشکري رانه شي، او چې د نعمتونو نه پس انسان په ناشکرۍ کې ډېر شي، مخکې لاړ شي، نو الله تعالی بیا بنده له ډیل ورکړي. او چې هغه نیول غواړي نو ډېر سختي ونیسي، لکه څنګه چې دا دوه کسان ونیول، کوم چې په دې قصه کې تاسو ته بیان شول. قد قال هالذین من قبلهم، دغه شان خبرې هغوی هم کړي وې، څوک چې د دوی نه وړاندې وو. د هغوی نه وړاندې څوک وو؟ لکه قارون وو. نو بیا څه وشول؟ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، نو هیڅ په کار نغلل د هغوی کومه ګټه چې هغوی کړي وه. د قارون قابلیت بیا چرته وو؟ هغو به وی چې دا هر څه زما د قابلیت په وجه ماته میلاو شوي دي. چرته لاړو دا و قابلیت؟ خو قابلیت ورسره وی، نو خپله خزانه به یې بچ کړي وه. بیا چې کله د انسان نه یو نعمت لاړ شي، نو پته ولګي چې الله ورکړی وو او هغه یې اخیستو واله دی. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، چې هغه وغواړي نو عزت ورکړي، او چې هغه وغواړي نو ذلت ورکړي، چې هغه وغواړي نو بادشاهي ورکړي، او چې هغه وغواړي نو بادشاهي واپس واخلي. خبرې کول خو آسان دي، خو د دې یقین مشکل دی. چې کله هم مونږ ته څه میلاویږي، نو مونږ ته ښکاري چې زمونږ قابلیت دی، او چې کله یو نعمت لاړ شي، نو بیا مونږ ژاړو چې یا الله دا نعمت تیرا نولی واخیستو، او بیا مایوسه شو او د الله تعالی نه ګیلې شکوې شروع کړو. فأصابهم سیئات ما کسبو، او ګورئ بار بار دغه یوه خبره راځي. هغوی چې کوم بد عملونه کړي وو، نو د هغې سزا هغوی ته میلاو شوه، او کوم چې مخکې تیر شوي دي، نو هغوی ته هم د خپلو بدو اعمالو انجام میلاو شو. او په ټولو قومونو چې کوم عذابونه راغلي وو، نو دا د هغوی د عملونو انجام وو، د هغې نتیجه به. مونږ د هغوی د عملونو او سزاګانو متعلق ویلي دي. الله تعالی هغوی بې وجې نه دي نیولي، بلکې هغوی د خپلو ګناهونو په وجه نیولی شوي دي. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا، او هغوی چا چې ظلم کړی وو د هغه خلکو نه، څوک هغوی؟ مشرکین مکه، په قریش مکه کې چې کوم کافران وو هغوی چې کوم ظلم کړی وو مطلب شرکی کړی وو سیصیبهم سیئات ما کسبو ډیر زر به هغوی ته ورسیږي هغه سزاګانې کومې چې هغوی ګټلې دي وما هم بمعجزین او دی مونږ عاجز کول واله نه دي او دی مونږ نشي عاجز کولی زړو قومونو هم د خپلو عملونو انجام ولیدو او دی به وګوري کچرې دوی د کفر نه منه نه شول نو په دوی به هم سزاګانې راځي او دا په دنیا کې هم راځي او آخرت خو د دې دپاره دی چې د ټولو سره به انصاف کیږي الله تعالی فرمایلی دي چې د بدی بدله د هغې په مثل ده د هغې په شان ده داسې چرته هم نه کیږي چې بنده دې ګناه کوي او هغو ته به ثواب میلاویږي او نه داسې کیږي چې بنده دې ګناهونه کوي او هغه دې د الله مقرب بنده جوړ شي چې الله ته نږدې وي او دا هغو خوښ وي مونږ ته چونکې انجام په نظر نه راځي نو مونږ غواړو چې هېڅ هم نه کیږي ځکه چې مونږ له فورا سزا نه راکړې کیږي نو مونږ پوهیږو نه چې دا زما د ګناهونو نتیجه ده د هغې انجام دی او الله دې معاف کړي مونږ په هغه وخت باندې الله تعالی نه ړندوي او نه مو کڼوي نو ځکه مونږ زړور شو چې هېڅ هم نشته لیکن الله تعالی فرمایي چې سبا به راځي او که سبا نه وي نو بله ورځ به وي هغه بد عملونه ریکارډ شول اوس د هغې سزا راتلو واله ده خو اټس جست ا ماتر آف تایم ها که انسان د الله تعالی نه معافي وغواړي نو بیا معاف کیدی شي ګنې د هغې بد انجام به په دنیا کې راشي یا به د مرګ په وخت کې راشي او یا به په قبر کې راشي او یا به په حشر کې راشي په پل صراط باندې به راشي لکه صله رحمي چې به په پل صراط باندې راځي او خلکو چې په امانتونو کې خیانتونه کړي وي نو هغوی به ونیوی شي او جهنم ته به وغورځیږي نو هغه به ضرور راځي نو دا ډېره لویه غلط فهمي ده چې نه به راځي بدله به ضرور میلاویږي خو کله به وي هغې ته انتظار دی ځکه انسانانو له د ګناهونو نه بچ کیدل پکار دي ځکه په ګناهونو باندې زړور کیدل نه دي پکار او ګناهونه سپک نه دي ګڼل چې دا خو نور هم کوي او سو غټه خبره نه ده اولم یعلموا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر آیا ولی هغوی په دې نه پوهیږي چې الله تعالی چې د چا رزق زیاتول غواړي نو زیاتې کړي او چې د چا هغه کمول غواړي نو کمې کړي او آیا دا د الله تعالی د رضا نښه ده چې هغه چا له ډېر تېر رزق ورکړي نو بالکل هم نه کچرې دا خبره وي نو انبیا علیهم السلام به فقر او فاقي واله ژوند نه تېروو او نه دا د الله د ناراضۍ نښه ده چې هغه د چا رزق تنګ کړي یعنی دا یو قاعده نه ده او نه دا یو اصول دی چې د هغې په وجه الله تعالی د خلکو رزق زیاتوي یا کموي نو دا بالکل غلط سوچ دی الله تعالی چې د چا نه راضي وي نو هغو له هم ورکولی شي او چې د چا نه ناراضه وي نو هغو له هم ورکولی شي او تاسو ته ښه پته ده چې داود او سلیمان علیه السلام له الله تعالی داسې بادشاهي ورکړې وه چې هغه شانې په دنیا کې هېڅ چا له هم نه به ورکړي دغه شان فرعون له الله تعالی داسې بادشاهي ورکړې وه چې د هغو په مخ کې به چا سر نه شو چتولی نو ګورئ دا د الله سبحانه وتعالی تقسیم دی د چا سره حسد کول چې دوته ولې دومره هر څه میلاو شول او ماته ولې میلاو نه شول نو یاد وساتئ دا خبره چې په دې کې نه د هغو سو کمال دی او نه په تاسو کې سو کمی دی بلکې دا د الله سبحانه وتعالی تقسیم دی او د الله تعالی په تقسیم باندې راضي کیدل دی دا زمونږ د ایمان حصه ده دا زمونږ تقدیر دی او الله سبحانه وتعالی دومره زمونږ په تقدیر کې لیکلی وه او په تقدیر باندې زمونږ ایمان دی چې کله مونږ وایو چې رضیت بالله ربا او دا مونږ وایو نو په دې باندې یقین هم پکار دی چې زه د الله په ربوالي باندې راضي یم چې هغه زما رب دی نه دې مطلب دی چې اوس د هغو په هره فیصله باندې راضي کیدل نی نو بیا د بل سره حسد کولو ته ضرورت نشته دی چې هغو ته ولې دومره هر څه میلاو شول د هغو بچې ولې دومره قابلان دي د هغوی ولې دومره ښه قسمتونه دي او هغوی ته ولې دومره ښې رشتې میلاو شوې زموږ ولې داسې قسمتونه نه دي نه دا د الله سبحانه وتعالی فیصلې دي مونږ په دې باندې ابجکشن نشو کولی او رزق هغه ټولې نعمتونو ته وایي کوم چې الله تعالی بندیانو له ورکوي هر نعمت رزق دی. مونږ خو زیات پیسې ته ګورو. د چا سره علم ډېر وي، د چا سره اوچته عهده وي، چا ته اوږد ژوند میلاو شي، د چا سره ښه صحت وي او د چا سره نه وي، نو داسې ویل نه دي پکار چې فلانې خو داسې زر وفات شو او دی لا تر اوسه پورې ژوندی دی، سل کاله ژوندي دی. نو ګورئ، دا نه ستاسو تقسیم دی او نه زما، دا د رب العالمین تقسیم دی او هغه بهتر پوهیږي. دا د الله تعالی فیصلې دي او بنده د ځان دپاره د رزق کمی ډېر بد ګڼي. نو ګورئ، بعضې سیزونه خلکو ته بد ښکاري او په هغې کې د بنده خیر وي. د رزق کمی کوزې د بنده حساب کتاب آسانه وي، او د چا سره چې څومره ډېر هر څه وي، ډېر نعمتونه وي، نو د هغو دپاره به هغه مره ګرانه وي. د قیامت په ورځ حساب خو به ورکول وي که نه، چې دا مال د کوم ځای نه راغلی و او کوم ځای دې خرچ کړی و. نو په دې کې د انسان خیر دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بېشکه په دې کې نښې دي د هغه قوم دپاره چې څوک ایمان ساتي، چې ایمان وي. نو بیا څوک صحیح دي، ګنې چې نه وي نو بیا وایي چې دا خو ما د خپل قابلیت سره ګټلی دی. چې ایمان نه وي نو بیا بنده په خپل تقدیر نه وي راځي او د بل هغې ته خیال وي. چې ایمان نه وي نو بیا بنده وایي چې ها، هغه داسې قابل و، نو ځکه ورته هر څه میلاو شول او تا خو هیڅ محنت هم نه دی کړی. نو د هغو نه دا هیر شي چې الله تعالی وغواړي نو رزق زیات کړي، او چې د چا دپاره وغواړي نو د هغو رزق تنګ کړي. ځکه په دنیا کې خلک ډیګري واخلي او ګرځي، نو بیا خو په کار دا ده چې څومره غټه ډیګري وي نو چې هغه مره پیسه وي. او ځینې خلک خپل دستخط هم نشي کولی، ګوته لګوي، لیکن دومره مال وي ورسره چې د هغو څه پروا هم نه وي. د دې نه دا پته لګي چې الله تعالی د چا دپاره وغواړي نو ورکړي ورله.